برخه کې کچیر تاسو پښتنې واخلي او شی نوٹ کی دغه کم جوابونه چې دی شی لاس راوړي او وروسته د ځان سره په یاد کړئ، راتلونکي کې به تاسو د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نسی. زموږ سوالونه چې دی درې سواله لرو، دغه درې سوالونه به تاسو خپل د ځان سره اوس نو نوٹ کړئ. زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړي، چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم، بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي، چې هغه هر یو نوم هم واخلي او ورسره واضح هم کړي. ورپسې راځو اخرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي، هغه به تاسې وایست. لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل، تاسې کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ. انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرح لاس د نهم ټولګي دوهم لوست. نن ورځې په لوست کې موږ او تاسې تکثري سیستم پیژنو، چې زموږ درس به د اووه اتیایمې صفې څخه تر نیمې صفې پورې دوام وکړي. زموږ لومړنۍ موضوع د نارینه تکثري سیستم. موږ وایو چې نارینه تکثري سیستم چې دی هغه د انسان د بدن هغه برخه ده چې د تناسل او د تولید په پروسه کې مهم رول لوبوي، او دا سیستم چې دی له څو اساسي غړو او جوړښتونو څخه جوړ شوی دی، چې هغه راځو موږ او تاسې په نوبت سره پیژنو. لومړی چې دی خسی دی، چې موږ وایو دا چې دی د نارینه تولیدي سیستم اصلي غړی دی، چې د سپرم حجرې او ټیسټوسترون چې دی هورمون شکیه، ټیسټوسترون یو ډول هورمون دی هغه هم تولیدوي. دا غړی چې دی په سیکریټوم کې چې دی ځای پر ځای شوی دی. اوس نو راځو سیکروم یا هم سیکریټوم چې دی هغه چیکو وایو. سیکروم چې دی هغه یو پوستکیز کسوری دی چې خاصیه پکې ساتل کیږي او د هغوی د تودوخې تنظیم کې مرسته کوي. عموما تقریبا موږ وایو د ټولو انسانانو تودوخه درجه چې ده هغه 20 درجه، چې په دغه کې سپرم هم چې کیږي خپل د دې تر په کومه درجه کې هم جوړېدای شي. او موږ وایو دی چې د تودوخه تنظیموي تر څو سپرم تولید پکې کې چې مناسب پاتې سي. بچې دی د سپرم د انتقال لارې دي، چې مثال د کمی لار څخه چې کیږي سپرم انتقالیږي، چې هغه د اپیډیډمس نلونه دي چې سپرم په هغه کې چې کیږي زرمه کیږي او بلوغ ته رسیږي. او همدارنګ واس ډیفرنس دي، چې هغه نل چې بدی سپرم له اپیډیډمس څخه د خسي څخه چې کیږي بهر انتقالیږي. او بل موږ دغه رقم وایي ځینې غدات هم په دې کې چې کیږي مرسته کوي. پسې راځو پایپونو ته. پیپونو کې چې دی اول دغه کم د یوټرا پیپ چې دی هغه وایو چې موږ وایو دا د دوی لپاره یو ګډ نل دی، چې هم د ادراري او هم د منی د خارجلو لپاره چې کوي کارول کیږي. رسو موږ وایو سپرم چې دی هغه خپل د نارینه تکثري حجرې چې د ښځینه هګۍ سره یو ځای کیږي او جنین جوړوي. دا داسې یو جوړښت دی چې رسو په راتلونکي عنوان کې به هم د دې جوړښت په تفصیلي ډول سره وپیژنو. موږ وایو د نارینه تناسلي سیستم چې دی یو مهمه برخه ده چې د سپرم د انتقال لپاره کارول کیږي. دا سیستم چې دی په مجموع ډول موږ سوال چې د نسل تولید لپاره یو حیاتي رول لوبوي او د سالم فعالیت لپاره مناسبه زیا ورزش همدارنګه ځینې روغتیایي تدابیر دي، هغه چې دي مهم دي چې باید په نظر کې ونیول سي. اوس نو راځو د رسیدلي بالغ سپرم جوړښت وایو. موږ وویل چې سپرم چې دی هغه خپل ځان ته یو ځانګړی جوړښت لري. او موږ وویل چې سپرم چې دی د مثال د ښځینه هګۍ سره القا کیږي او چې جوړي یو نوی ژوندی موجود منسره وړي. سپرم چې دی درې اساسي برخې لري، چې هغه لومړی عبارت دی د سر څخه. موږ وایو د سپرم حجرې مخکینی برخه ده چې د نیوکلیس او کروموزوم څخه جوړ شوی دی. لومړی نیوکلیس وایي چې دا چې دی موږ وایو مثال هسته چې ده د سپرم جینیاتي جنیتی مواد مثال ډی ان ا د پزان کې لري او چې پلانني جنیتی مثال کوم جنټیکس چې دی هغه معلومات د هغې سره شریکوي او اکروزوم چې دی هغه د انزایمونو یو طبقه لري چې د هغې د بهرني پوښ د حل کولو لپاره مرسته کوي تر څو سپرم په هغې چې څه داخل شي ورپسې راځو منځنۍ برخې ته په منځنۍ برخه چې دا هغه موږ وایو د انرژي د تولید اصلي برخه ده او په دې کې چې مایتوکندریا قرار لري چې د انرژي جوړونې مثال موږ مایتوکندریا وختي هم ویلي و چې انرژي چې دغه په مایتوکندریا کې جوړیږي چې موږ وایو د سپرم لپاره کافي انرژي چې کې برابر وي او خپل اوس سفر چې کې په دغه د دې په واسطه چې کې چې مثال د کوم انرژي چې تولیدیږي د مایتوکندریا په واسطه دغه سفر دی چې کې تای کې ورپسې راځو د لکې برخې ته موږ وایو دا چې د حرکت لکول لپاره چې سوي ده برابر سوي ده چې د دې په واسطه سپرم چې کولای شي حرکت کولای شي راځو ورپسې د دا هم چې څو د سپرم جوړښت ورپسې راځو شزینه تکثري سیستم ته ځینه تکثري سیستم هغه د شوزو په بدن کې هغه جوړښتونه وغړي لري چې د تناسلي او د نسل د تولید لپاره ځانګړي شوی دي دا سیستمونه د هګیو تولید د سپرم سره د هګی القا او د جنۍ د ودې لپاره ځانګړي ده چې راځو دا کم برخې چې دي هغه په مکمل ډول سره پیژنو لومړی راځو تخمدانونه چې دي تخمدانونه د شزینه تولیدي سیستم اصلي غړي دي او دنده د شزینه هورمون استروجن او پروجسترون چې د شکی شزینه مثال شزینه او ته هغه کوم خصوصیت چې د دې لامل چې کی ژمن سکیږي یا په دغه کوم هورمونو باندې چې شزه شزه جوړیږي او موږ وایو پروجسترون تولیدوي او د هګیو جوړول هم د دې په غاړه دي هر توغمدان چې دی هغه معمولا په میاشت کې یو هګی آزادوي چې تقریبا په 28 ورځو کې یوازې یو ځل هګی آزادی کچیری په د درو څخه تر څلور ورځې پرې چې کی د نفرونو څخه د کوم هګی چې د جوړسوي هغه د نفروس څخه چې کیږي نفرونس خراوزه کچیر په سلروشتي اته سلوش ساعت کې القانس و نو به هغه تخمت شي کیږي لمنځزه ورپسې راځو نفرونه پیژنو نفرونه چې تویل کیږي دا هغه نلونه دي چې هغه له تخمدان څخه رحم ته انتقالوي او موږ وایو چې دا په دې کې کم تخمه چې جوړه شوی اوسه هغه د درو څخه تر څلور ورځې پورې وخت نیسي ورپسې راځو رحم رحم چې دی دنده د القاشوي هغه ساتنه او د جنین ودې ته چاپیریال برابرول نه او د رحم داخلي دیوال چې دی د اندومټریوم په نامه سره یادیږي چې د امیدواري لپاره تیریږي او امیدواری ونه شي د میاشتنی محوره مریضي په جریان شي کې رامنځته کیږي اور پسې راځو کوم مثال د شزینه تکثري سیستم چې دی هغه مختلف دندې سرته رسي مثال د هګي تولید دی القا دی د جنین ته ځای برابرول دی همدارنګه زیږون وای دا سیستم چې دی د شزینه بدن ته په نسل تولیدوي کې په نسل په تولیدولو کې حیاتي رول لري او د هورمونونو توازن لپاره روغتیایي ساتنه چې ډیره مهمه ده رزور پسې د شزینه تکثري سیستم وروسته رازوم جو تاسې د حیض دوران پیژنو د حیض دوران چې د شزینه تولیدي سیستم یو منظمه فیزیولوژیکی پروسه ده چې د تخمدانونو او رحم ترمنځ همغږي شوی بدلونونه شاملوي او دا دوران چې د شزې د بدن د امیدواري لپاره تیاروي د حیض دوران چې د په اوسط ډول یا په تقریبي ډول سره چې تقریبا د 28 ورځې دوام کوي مطلب د 28 ورځې بعد راځي او مګر دا چې د 25 څخه تر 50 ورځې پوری چې کولای شي تغیر هم کولای شي چې د هاي زوران شې د پروسه موږ وايي د شې بدن د تولید روغتیايي او طبي برخه ده خو کوم غیر معمولی نشونه لیدل شي بیا ولیدل شي نو بیا هغه باید چې متخصص ته سره اړیکه ونیول شي ورپسې راځو القاته القات چې د نړۍ نسب سپرم حجرې او شزینه هګي د ځکه دوه پروسه ده چې د نسل تولید لپاره د لومړنی حجرې مثال زایګوت جوړښت شکی پایله ورکوي او دا پروسه چې د عموما په شزو په نفرونو کې تر سره کیږي ورپسې د القاوروسته مجو تاثیر راځو رزوه امیدواریته امیدواری چې د شزی په بدن کې د جنین د ودی او پرمختګ طبي پروسه ده چې له القا وروسته پیلېږي او تر زیږون پورې دوام کوي دا موده په عمومي ډول لمیاشتې یا هم سلويشت هفتې اونۍ یا شاوخوا 280 ورځې ده چې له وروستنی میاشتې عادت څخه شمیرل کیږي امیدواری چې د خپل پزان کې عمومي درې مرحلې لري چې په دغه درو مرحلو کې مختلف د جنین مختلف پړاوونه سرته
رسی. په لومړني درې میاشتې کې چې دی جنین ابتدایي وده پیلېږي، د زړه مغز او نورو اساسي غړو جوړښتونه رامنځته کیږي، او د مثال د مور په بدن کې ځینې تغیرات راښکاره کیږي، ستړیا مثال، حساسیت دی، او ځینې نور کم علائم چې دی پکې کې راښکاره کیږي. ورپسې منځني درې میاشتې دی هغه جنین په چټکۍ سره وده کوي، د لاسونو پښو او د بدن نورې برخې هم جوړیږي. او موږ وایو د کم جنین چې دی هغه کله چې مثال کم تخمه چې کله القاسي د مور په نس کې د رحم په د رحم داخل کې د دغه تخمه شاوخوا باندې د امینیوم په نامه یو نازکه غشا پوښل کیږي، دغه دننه بیا دغه مراحل چې سرته رسیږي. او ورستنې درې میاشتې چې دی هغه کې جنین تقریبا بشپړه وده کړي او د زیږون لپاره چمتو وي. او د امیدوارۍ نشته چې دی هغه موږ وایي مثال د میاشتني عادت بندېدل دی، د سینو حساسیت یا پړسوب دی، د مثال د زیاتېدونکي ستړیا ډېریږي، خوب ته مثال ډېر زیات اړتیا پیدا کوي، او همدارنګه د ادرار زیاتېدل هم دی. ورپسې راځو او کوم امیدواري چې د هغه موږ وایو د ښځې لپاره د نسل د پایښت لپاره ډېره مهمه پروسه ده. ورپسې راځو د غبرګونې زیژن دی. ډېرې وخت کېدی د غبرګونې زیژن چې دی هغه مختلف لاملونه کېدلی سي، مثال د کورنۍ سابقه ده، د عمر اغېزې دي، د مثال د باروري درمل دي، او د آی وي اف په نامه د مصنوعي القا ټکنالوژي ده. ډېرې وخت کله چې مثال نفرونو ته د یوې تخمې پر ځای څو دوې درې یا څو تخمې ازادې سي او دوی په یوه وخت کې د سپرم په واسطه القا سي، په دغه وخت کې مثال دوه ګونې یا هم درې دانې کوچنیان یا څلور پنځه ګونې کوچنیان هم چې کېدلی سي پیدا کېدلی سي. دا پروسه دا چې دی په ځینې وختونو کې، یعنی هر وخت نه کېږي، یوازې په ځینو واقعاتو کې دا رامنځته کېږي. راځو ورپسې د نطفې څخه جنین پورې مراحل وایو. د نطفې څخه تر جنین پورې لکه څنګه چې موږ مخکې وویل چې په درېیمه اونۍ کې چې دی د مثال د کومه تخمه چې کوم القا سوي اوسي، د هغه پر شاوخوا باندې د امینیون په نامه یو نازکه پرده چې کېږي راته کېږي، چې د دې امینیون داخل چې دی د مایع څخه ډکېږي، او د دوهمې څخه وروسته د درېیمې هفتې څخه وروسته بیا نو قرار کړه د ماشوم کې کوم مراحل چې دی مثال زړه، مغزه، د وینې رګونه، غوږونه تر پنځمې اونۍ په دوران کې شوکی نخا، د سترګې، د لاسونه او پښې او بیلابیل شي پړاوونو کې د دوی هغه مختلف غړي رامنځته کیږي چې قرار کړه چې کله دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي دوی د رحم کښته خواته حرکت کوي، او کله چې د رحم غار ته راورسېدل بیا زیږون رامنځته کیږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د نطفې څخه تر جنینه پورې کوم مراحل چې وروسته طی کړي زیږون رامنځته کیږي. موږ وایو دا تقریبا زیږون چې دی د اووه دېرش هفتو څخه تر څلوېښتو هفتو پورې کېدلی سي، د زون د څلوېښت هفتې ځین د اووه دېرش هفتو پورې ورسیږي، چې کله چې مثال خپل نهایي حد ته ماشوم ورسیږي د مور په رحم کې مثال عضلو کې انقباضات رامنځته کیږي، چې د دغو انقباضاتو په ترڅ کې ماشوم و جنین زیژون ته آماده کیږي. ورپسې راځو سونوګرافي وایي. سونوګرافي چې ده هغه د ماشوم مثال په داخل کې موږ د ورانګو په واسطه، د الټراساوند د ورانګو په واسطه د مور د رحم داخل کې د جنین مثال عمر دی، د هغه د زړه ضربان دی، د دوی خوځش دی، د دوی جنسیت دی، چې دا ټول شان موږ د سونوګرافي په واسطه کولای سو معلوم کړو. ورپسې شندوالی دی. شندوالی هم اقامت چې موږ تاسې وایو دا چې دی عموما هم په ښځینه او هم په نارینه کې رامنځته کیږي د مختلفو دلایلو په اساس باندې. ځینې کېدلی چې په ښځینه کې د نفرونو د بندش له امله اوسي، چې کله نفرونه بند سي او تخمه په هغه وخت کې آزاده نه سي، کېدلی سي شنډوالي په ښځو کې رامنځته سي، او ځینې وخت کېدلی سي چې په نارینه کې د سپرمونو په مکمل ډول سره نه تولیدېدل هم کېدلی سي، چې کله په مکمل ډول تولید نه سي او دوی تر تخمې پر ځان نه سي رسولی چې القا کې، په دې صورت کې د نو شندوالی رامنځته کیږي. ورپسې راځو وایو د جنسي یوځای کېدلو له لارې د ناروغۍ لېږد. د جنسي یوځای کېدلو له لارې ځینې ناروغیانې دي چې هغه څه کولی سي لېږد، مثال سفلیس دی، ایډز دی، سوزک، دغه هغه ناروغیان دي چې د جنسي اړیکو له لارې انتقالېږي. چې راځو یو مثال یې د ایډز دی چې موږ او تاسې وایو ډېر خطرناکه ناجوړي ده، چې تر اوسه پرې علاج نه دی پیدا شوی. ایډز چې دی هغه کوم د دې ایچ آی وی وایرس دی، چې د ایچ آی وی وایرس د زموږ په بدن کې سپین کرویات له منځه وړي. سپین کرویات چې کله له منځه یوسي، زموږ د بدن داخلي دفاعي سیستم له منځه ځي، چې په دې سره کله چې یو ناروغي باندې موږ اخته کیږو، هغه پر موږ باندې خپل تاثیرات ژر تر ژره اچوي. چې د دې د مخنیوي لارې چې دی، هغه باید د پیچکاریانو څخه، د هغه وینې زرقول څخه چې شي اوسي په ایچ آی وی لړلې اوسي، د هغه څخه ډډه اوسي. همدارنګه د جنسي هغه کسان چې ایچ آی وی ولري، د جنسي تماس څخه ډډه اوسي. همدارنګه ډېر نور دغه دي چې باید موږ هغه همیشه مراعت کړو. او د ایډز درملنه چې د تر نن ورځې پورې د ایډز درملنه دپاره کوم واکسین نه دی جوړ شوی، نو د هغه دپاره دغه کوم وقایه چې موږ وویله، هغه همیشه په نظر کې ونیسو. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع په حقیقي برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه مو ده، بدن ته د ایډز د ننوتلو لارې کومې دي؟ دوهم، د حیض دوران واضح کړي. دریم، په ښځینهو کې تکثري سیستم کې بنسټیز جنسي هورمونونه کوم دي او څه دنده سرته رسوي؟ سیسټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټوله جوړ روغ او صحتمن بیاست. شنو خلاص د لسم ټولګي و دوه لسم لوسته. په دې لوست کې موږ او تاسو جنټیک ځینې موضوعات پیژندل، چې څنګه مثال د کم پوستکي چې دی د چاپیریال پر هغه تاثیر کوي. همدارنګه موږ د کروموزومونه مو پیژندل، د کروموزومونه په شمیر کې که چیرې بدلون راسي، انسانان د کومو ناروغۍ سره مخامخ کیږي. چې د هغو د جملې څخه مو داون سندروم ویل، که چیرې موږ ویل که د کروموزومونو شمیر په عمومي په انسانانو کې چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویش جوړې دي، که چیرې د دوی په اندازه کې یو کروموزوم هم کم سي، موږ وایو چې هغه نوموړی کس ژوندی نه پاتې کېږي. نوموړی کوچنی چې دی هغه له منځه ځي. او که چیرې یو دانه کروموزوم لوړ راسي، هغه د داون سندروم ناروغي باندې اخته کېږي. چې داون سندروم د ذهني وروسته پاتې والی یو ډول ناروغي ده، چې د دغو کسانو چې چې هغه هم په ځینو شیانو کې ډېر سره ورته، او دغه کسان چې د عمر د لحاظه غټیږي مګر د ذهني لحاظه وروسته پاتې کیږي. چې دا عموما موږ وویل چې هغه ښځې چې تر دېرش کلنه عمر لري، په هغو کې په پنځلس سوه کې یوازې یو نفر په دغه ماشومې په دې ناروغۍ اخته کیږي. که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش عمر ولري، دغه ښځې که چیرې کوچني مثال حامله سي، کوچنیان چې دي د دغه فیصدي دوه چنده کیږي. او د پنځه څلوېښت عمر وروسته که چیرې ښځې حامله سي، د دې فیصدي چې کیږي ډېره اندازه ډېریږي، چې په شپاړس نفرو کې یو کوچنی په دغه ناجوړي باندې اتمن باخته وي. لازونن رس د جنیټیک په لیکول وایو چې زموږ او ستاسې درس به د درو اتیایمې صفحې څخه تر اووه اتیایمې صفحې پرې دوام وکړي. لازو ډي این ای یا هم ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید وایو، چې په تیرو لوستونو کې موږ ډي این ای پیژندلې وه، چې د هستوي تیزابو له جملې څخه وه. چې هستوي تیزاب چې وه، هغه خپله د پروټین د ډېر خو په ډېر خصوصیت کې فرق درلود، ځکه نو عالمانو د هستوي تیزاب نوم ورکړي. د ډي این ای جوړښت چې وو، شکل چې وو، هغه تر ډېره وخته پورې د معما په ډول سره، یعنی پوهانو نه سوای کولی چې د ډي این ای جوړښت چې دی هغه تشخیص او ویټه کې چې د دې دا یو څه ډول یو جوړښت لري. خو بالاخره په 1950 میلادي کال کې دوه پوهان چې یوې د کریک او بلې هم د واتسن په نامه سره وه، دوی د ډیرو تجربو وروسته وکولای شوی چې د ډي این ای کیمیاوي جوړښت معلوم کړي، او د هغه پر اساس یو موډل جوړ کړي، چې دغه موډل پر اساس دوی د نوبل جایزه ترلاسه کړه. ډي این ای چې د هغه چې دی د ارثي خواصو لښتونکی واحد دی، لکه څرنګه چې موږ او تاسو وویل چې کروموزوم چې دی هغه د ډي این ای او پروټین څخه ترکیب شوی دی، یعنی ډي این ای او پروټین سره یو ځای د چې جوړي کروموزوم جوړي. چې د کروموزومونو سربیره برخه کې جین و موقعیت درلودي، چې جینونه مختلف خواص د یو نسل څخه او بل نسل ته لېږدول. نو ډي این ای، جین او کروموزومونه دوی ټول چې دی د ارثي خواصو په لېږدولو کې خپل مهم رولونه لوبوي.
ډي ان اي هم ډیوکسیریبونوکلیک اسید چې وا په هانو دغه دوه نظریه دوه خبرې وکړلې پکې چې کچيري مثال په ډي ان اي کې دا خصوصیات وجود ولري د کولی سي یو نسل څخه بل نسل ته خصوصیات ولېږدي. هغه وخت دوی چې وا ډي ان اي مثال نو کشف کړي فکر کول چې یوازې پیچري مواد لکه پروتین کولی سي خصوصیات ولېږدي چې ورسته دوی په دې پوسټ ولا چې د لېږدولو د غیر سي خواصو لېږدولو اصلي واحد چې دی هغه ډي ان اي کوم خصوصیات چې هغه لمړی دا وو چې وایي حجرې او چې دی هغه د خاص فعالیتونو د لارښوونې ولري، یعنی نو موري حجرې چې دی هغه باید شو کې فعالیتونه د کوم خواص چې دی دا فعالیتونه باید دیته وکولای شي چې لارښوونه وکړي ترتیب یې کې کنټرول یې. او دویم خاصیت یې دا وو چې دوی مثال دا کوم حجري چې دی دوی باید هیڅ معلومات له یو نسل څخه او بل نسل ته ولېږدولای شي. ورپسې راځو د ډي ان اي جوړونکي برخې وایو. لکه څنګه چې په تیر صنف کې مو ویلي وه چې ډي ان اي چې ده هغه د کوچنیو واحدونو څخه جوړ سوی دی چې د نیوکلوټایډونو په نامه سره یادیږي، چې نیوکلوټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې د فاسفیټ ګروپ کاربوهایډریټ یا مثال شوګر قند لري چې دغه قند چې دی د رایبوز قند دی او ورسره فاسفیټ ګروپ او نایتروجني بیسونه لري، یا هم نایتروجني قاعده لري کوم جوړښتونه چې دی هغه هم په ځان کې لري. او چې دغه قلویګان یا هم نایتروجني بیسونه چې دی هغه کې څلور ډوله شامل و په ډي ان اي کې. ډي ان اي او ار ان اي موږ ویلي و چې ډي ان اي چې ده د ار ان اي څخه په ځینو شان کې توپیر درلودي، چې یو د قلویګان څخه چې په ډي ان اي کې چې دی ادنین ګوان نین سایتوسین او تایمین شامل دي، او په ار ان اي کې چې وده تایمین پر ځای بیا یوراسیل شامل و. همدارنګه موږ ویلي و چې ډي ان اي ته موږ ویلي ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید وایي، ځکه چې په دې کې یو د هایدروکسیل ګروپ کم راغلی دی، نو ځکه وایي چې ډي خپله ده نشتون معنا کوي ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید. او لکه څنګه چې په دې کې رایبوز وجود لري نو ځکه د رایبوز کلمه هم سره یادول کیږي. او کم د پوهان چې دي د کم قلویګان چې دي دوی د خپل هغه انګلیسي د الف با تورو د اول توري په نامه سره دی، مثال خبرې ادنین چې دی هغه په ا سره شي، تایمین چې دی په تی سره شي، ګوانین چې دی هغه په جی سره، او سایتوسین په سی سره شي. ورپسې راځو د واتسن او کریک موډل وایو. جیمز واتسن او فرانسیس کریک چې و دا کوم پوهان چې و دوی د نوبل جایزه چې و د دغه ډي ان اي په موډل باندې ترلاسه کړل، دوی خپل د ځان سره کوم لابراتواري مواد چې درلود د هغه څخه په استفاده یو د ډیرو اسانو مواد څخه په استفاده د ډي ان اي موډل چې کوي جوړ کړي، چې دوی دغه نظریه وړاندې کړل چې ډي ان اي چې دی هغه مثال ربري پوری یا زینو ته ورته جوړښت لري، چې دا زینې شي چې ویل خپل په منځ کې سره راټول شي ویدي. او دا کوم ډي ان ا چې د دې ته دوه ګونی مارپیچ نوم هم مش یادولای سو. د ډي ان ا په دغه کې چې دی خپل ډي ان ا دوه مټه یا دوه دانه بازوګان لري، چې د بازوګانو کې قند او فاسفیټ ګروپ شامل دي، او په مابنځي برخه کې چې دی قلویګان، هغه څلور کوم قلویګان چې مشتاسي وویل هغه څلور قلویګان شامل دي، لکه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین، چې دی چې به دی د هایدروجنی رابطو په واسطه د بسره نشته دی د بسره اړیکه لري. تایمین چې دی هغه همیش په دغه کم د ډي ان ا په موډل کې چې د په ډي ان ا کې تایمین به همیش د ادنین په مقابل کې اوسي، یعنی د بازو یو طرف به ادنین وي بل خوا ته به تایمین، او د خپل په منځ کې به یو هایدروجنی رابطه ولري. او سایتوسین به همیش د ګوانین په مقابل کې د هایدروجنی رابطو په واسطه اړیکه سره ولري، یعنی د بازو په یو طرف کې به ګوانین او بل طرف کې به سایتوسین اوسي. دا چې و د واتسن او کریک موډل و. ورپسې راځو په انجینری کې جنټیک کې لومړی ګامونه. لکه څنګه چې په تیل وستون کې و وایي سوال چې د پخوا رئیس د اول وختو رئیس کم خلک چې هغه په دې باندې بوخت و چې ترسو په حیواناتو په نباتاتو کې شنه نسلونه رامنځته کړي، چې په دې دوی نه پیدا چې دی هغه د جنټیک په برخه کې اخته دي. ورسته چې و د جنیټیک انجینری چې کله رامنځته سوه، ډېر تغیرات یې چې کړله په نسلونو کې راوستله. همدارنګه ډېر درمل چې نن ورځ د استفادې وړ ګرځي او زموږ مشکلات پرې حلیږي، هغه مثال د خبرې د انساني انسولین برابرول چې یو د دوی د ډېرو لوی ابتکاراتو څخه وه، چې دوی دغه انساني انسولین چې وه هغه د بکتریا څخه چې کړله ترلاسه کړله. مثال انسولین چې وه هغه موږ وویله د انسان په بدن کې د ګلوکوز اندازه چې کوي کنټرولوي. که چیرې د انسولین هورمون په کافي اندازه ترشح نه شي، د ګلوکوز کچه په وجود کې چې کیږي ډېریږي، چې نوموړی کس د شکرې په ناجوړۍ باندې اخته کیږي. چې دوی مثال کوم کسان چې دغه د انسولین هورمون په سم ډول نه پکښې ترشح کېدي، دوی دغه انسولین د انساني انسولین راستي په بکتریاو کې چې کوي مثال تزویج کوي په بکتریاو کې، ورکه چې بکتریاو دغه انسولین تر خپل هغه اصلي جوړښت یې دوه چنده ښه او بهتره برابر کوي، چې هغه بیا اوس مثال په مصنوعي ډول دغه کوم کسان چې د شکرې په ناجوړۍ اخته دي او انسولین هورمون نه ترشح کوي د پانکراس غدایه، نو بیا دغه کوم مصنوعي انسولین چې دي دا دوی ته ورکول کېږي او په هغه سره د دوی شکره کنټرولېږي. دغه رقم دوی په حیواناتو نباتاتو کې د جنیټیکي انجینرۍ څخه استفاده وکړله. دوی مثال یو د شپې د رڼا کوونکي حشرو څخه په استفاده هغه په د تنباکو په حجره کې داخل کړه، چې دوی ولیدل هغه د تنباکو درخته یوه ونه چې وه چې کله شنه سوله هغه به هم څه کوله د شپې د خوا یې رڼا کول، څنګه چې هغه د شپې حشرې کوي هغه به هم دغه رقم رڼا کول. دوی پر دغه بسونه ونه کړل، بیا عین عمل پر حیواناتو تجربه کوي. دوی د جیلی فیش کوم د اوبو سمندري حیوان دی چې دوی د شپې د خوا څه کوي رڼا کوي، دوی د رڼا جینې راواخیستې په غوږ د خوږ په ځایګوټ کې چې کوي پیچکاري کوي، چې په دې سره دغه کوم خوږ چې و کله چې وده وکړه غټ سو ده به د ده کوم جوړښت چې و هغه داسې و چې د شپې د خوا به ده هم څه کول، بدن به رڼا کول، یا عمومي ډېری وخت کې به د ده بدن چې و رڼا یې کول. چې دوی په دې سره ډېر نوي کشفیات، ډېر نوي شیان یې لاسته راوړل، واکسینونه مثال درمل یې لاسته راوړل، او د ډېرو ناروغیو علاج یې په دې طریقه سره وکړي. او موږ وایو چې ډي این اې چې د هغه د دوو یا څو ژوندي موجوداتو څخه اخیستله او یو ځای کولی بې، او د هغه په مثال کوم توپیر لرونکي خواص چې هغه بیې لاسته راوړل منځته یې راوړله. چې دغه ډول ته چې دی موږ د ډي این اې ته دغه ډول چې کله نوي رامنځته سي موږ دې ته ریکمبیننت ډي این اې وایو، یا هم نوي جوړښت ډي این اې ویل کېږي. کله چې تاسې مثال دوه مختلف خواص پرې راواخیستله هغوی بیې خپل په منځ کې تزویر کړه او یو نوي خاصیت پرې رامنځته کړي. چې په دې سره موږ ویل چې د ډېرو ناروغیو علاج سوی دي، چې تر ټولو ښه مثال یې موږ او تاسې د انسولین دا ورکوي چې د شکرې د ناروغۍ دپاره استفاده کېږي. دا رقم په نباتاتو کې مثال موږ وایو ډېر لاسته راوړنې دوی درلودلې، چې نن ورځ مثال د غنمو ښه حاصلات موږ لرو، دغه رقم د وروجو ښه حاصلات لرو، ډېر نور سبزیجات د هغو ښه حاصلات لرو، او موږ خپل په ژوندانه کې ورڅخه استفاده کوو. دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع. انشاءالله چې په موضوع مو ښه سر خلاص شوي اوسي. موضوع مو په دغو درسو نقطو کې رالنډوو، چې لومړی موضوع مو د ډي این اې یا ډي اوکسیریبونوکلیک اسید و، چې موږ وویله د دې موډل چې و لومړي ځل لپاره د کریک او واتسن چې دوه عالمان وه د دوی په واسطه د دې موډل جوړ سو، او په دغه سره دوی خپل د نوبل جایزه هم ترلاسه کړل. او بل د ډي این اې جوړښت چې تاسې باید هیڅ وخت هېر نه کړئ، دا ډېر مهم دی. ډي این اې چې د موږ وویله خپل په کروموزوم کې وجود لري، په دې کې تاسې مثال خطا نه وځي چې تاسې وایاست کروموزوم مې چې خلاص لېږ جینوم لېږدي ډي این اې، نو مثال د دوی تر منځ فرق څه شي سو؟ دوی چې دي خپل یو د بل سره تړاو لري، یو د بل په واسطه مثال دي خپل دنده څه کوي مخته وړي. موږ وویله چې کروموزوم چې دی هغه د ډي این اې او پروټین څخه ترکیب شوی دی، او د کروموزومونو سربیره نه برخه کې به چې وجود لري، یعنی دغه هر جوړښت هر برخه د کروموزوم به چې څخه نمایندګي کوي د جین څخه، مثال یو خاصیت انتقالي په ډي این اې کې. او ډي این اې چې د هغه موږ وویل چې د فاسفیت ګروپ قلوی گانو او پنځه کاربونه قند رایبوز څخه چې سوې ده جوړه سوې ده، چې د پنځه کاربونه قند باندې فاسفیټ ګروپ هم نشته دي او قلوی ګانې هم نشته دي. او ډي ان ایچ دي دوه بازوګان لري چې دواړه د مار پیچ په ډول سره جوړش لري، چې د بازوګانو کې موږ وایو د فاسفیټ ګروپ او قندونه وجود لري، او په منځنۍ برخه کې د مثال د زینی چې دي یو خو بازوګان سو د زینو یو د خپل زینی دي، چې د زینو یې پورونه چې دي هغه کې به قلویګانی ادنین، تایمین، سایتوسین او گوانین وجود لري، چې ادنین همیشه د تایمین په مقابل کې او سایتوسین د گوانین سره هایدروجنی رابطه جوړوي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې مهم موضوع په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. پوښتنې خپله ځان سره په کتابچو کې نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه: پوهان کوم دوه خصوصیات یاد کړه چې په ډي ان اې کې باید وجود ولري؟ دویم، ډي ان اې موډل په مکمل ډول سره تشریح کړي. دریم سوال: په انجینری جینیټیک کې لومړني ګامونه څه شي؟ تاسو ټول د توجه څخه